द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خدای منو غوډونکو او خره خلاص دا یو صفه خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د سې شنبې ورځ 2018 کال د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې پینځنیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار نه بجې دي ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او زه ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
په کابل کې پرونو بریدونو کې د مړو شمیر نږدې څلوېښتو ته رسېدلی دی او بېګا شپه بله تازه حمله کې حکومتي عسکرو د طالبانو بله حمله په شا تمپولې ده. افغان ترجمان صدیق صدیقي وایي
نن د قبایلی سیمو مشرانو او وکیلانو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د لیدو وروسته ویلي وزیر اعلی د قبایلی سیمو په صوبه کې د ورګډېدو په اړه د وړاندیز هرکلی کړی دی. د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد یو مشر نثار مومند وایي
مونږ ته وزیر اعلی صاحب ډېر په کلاو ټکر باندې سینه وډبوله. هغه وایي چې دا زموږ پښتانه وروڼه دي، مونږ دې ته تیار یو چې پښتونخوا کې شامل شي. هغوی هم منصوبې لري، هغوی پلان هم لري.
او د امریکا صدر باراک اوباما د ایشیا بحر الکاهل د سیمې ملکونو ته باور ورکړی په علاقه کې امریکا د اوږدې مودې مفادات لري.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د کابل شهر نو په برید کې درې ترهګر وژل شوي او شپږ تنه ولسی خلک ټپیان دي او همداراز د تیر ورځې د ځانمرګي بریدونو تلافات یو سل اته دیرش تنو تر رسیدلې ده. په دې کې یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. د افغانستان په پلازمېنې کابل ښار د شهر نو په سیمه کې د یوې خیراتي ټولنې پر ودانۍ ډله ییز بریدونه د درېو وسلوالو برید کوونکو په وژل کېدو او د شپږ تنه ولسي وګړو په ټپي کېدلو پای ته رسېدلې دي. امنیسټي انټرنیشنل دغه خیراتي ټولنې په ودانۍ حمله جنګي جرم بللې دي. بلخوا کیر انټرنیشنل دغه اداره وایي چې حمله د دوی سره نږدې حکومتي ودانۍ باندې شوې او نور معلومات په ډېر زر د مطبوعاتو سره شریکوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل تیر شپه 11 بجې د پاملرنې خیری موسسې پر ودانې لومړی د موټر بم ځانمرګي برید تر سره شو او وروسته درې برید کوونکي ودانې ته ورننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. بلخوا تیر ورځ د افغانستان دفاع وزارت ته نږدې په تیر شوو دوه ځانمرګو بریدونو کې د تلفاتو شمیره یو سل اته دیرشو ته رسیدلې ده. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه حملو کې نږدې څلوېښت کسان وژل شوي دي.
د وفاق د انتظام لاندې د قبایلي سیمو د اتحاد او د فاټا د وکیلانو د فورم جرګې د خیبر پښتونخوا صوبي وزیر اعلی ښاغلی پرویز خټک سره لیده کاته کړې ده. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو په لړ کې د حکومت سره لومړی غونډه ده. د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وزیر اعلی پرویز خټک سره خپل لیدنې کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شاملول په پلان ډیره خوښي څرګنده کړې ده. اتحاد غوښتنه کړې ده چې د عمل دی د کال 2013 نه وړاندې ترسره شي. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی ویلي دي چې په دې لړ کې د حکومت له خوا د سفارشاتو تیارولو عمل کې د خیبر پښتونخوا حکومت نه پوښتنه نه ده شوې، خو اوس به صوبایي حکومت خپل یو تګلاره جوړوي او دغه پالیسي به ورته وړاندې کیږي.
صدر باراک اوباما د ایشیا بحر الکاهل د سیمې ملکونو ته باور ورکړی چې په دې علاقه کې د امریکې ستراتیژیکي مفادات د اوږدې مودې لپاره دي او د وویل چې ځکه چې دا یې بنیادي قومي مفادات دي. لاوس کې د دنیا په د وینا په وخت صدر اوباما وویل چې امریکا کې ډیر خلک دا ګڼي چې د ایشیا بحر الکاهل سیمه به راتلونکي پیړۍ کې د امریکا او نړۍ لپاره ډیره اهم علاقه جوړ شي. صدر لاوس کې دا وینا نږدې زرو کسانو ته کړې ده. دا د امریکای لومبه صدر دی چې دغلطه سفر کوي.
خو د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن وایي هغه به د ټاکنو تر مخه د مکسیکو سفر نه کوي. د مکسیکو ولسمشر اندریک پینانیټو ولسمشرۍ ته دواړو کاندیدانو ته رسمي بلنه ورکړې ده او تیر اونۍ د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ د هغه سره لیده کاته هم وکړله. میرمن کلینټن ویلي دي د دې پر ځای چې دا مهال داسې سفرونه ترسره کړي او په دې کې بوخت شي غواړي خپل هڅې په امریکا کې روزګار پیدا کولو کې ولګوي. خبري ادارو سره خبرو پر مهال یې ویلي دي د روسیې حکومت د امریکا په ټاکنو کې د مداخلت کولو په سر ډیره اندېښمنه هم ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وای مشهور سیاستدانان لکه د هالند کمپرستا ګیرټ والډرز او د امریکا صدرتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د خلکو د ملګري کولو لپاره ډیره ژره خوروي او داسې واده کوي کوم چې وړاندې نه دي شوي. زید راد الحسین تیر ورځ په هې کې ویلي چې داعش هم د خپل پراپاګنډې لپاره نیم رښتیا وای او هر سیس ډیر اسان بیانوي. دی وای فارمولا یې اسانه ده. د وړاندې نوارخطا یریدلی خلکو ته بار بار وایل چې په دوی کې یو خارجي ډله موجود ده او دا ټوله لانجه جوړوي او بیا دې خلکو ته دا باور ورکول چې دوی به ډیر په اسانه او په ښه طریقه ناممکنه کار کوي خو دغه کار یې د نورو لپاره تباهي راوړي. ګیرټ وایلډرز د 13 اگست په میاشت کې په خپل منشور کې غوښتنه کړې وه چې هالند د مسلمان ملکونو نه مهاجرینو باندې پابندي ولګوي، جماعتونه او اسلامي سکولونه دې بند کړي او نعوذ بالله قرآن پاک دې هم ناقانونه وګرځوي. وایلډرز د زید په حق لوای چې دې یو بیوقوف تندې او ملګری ملتونه یو بیکاره اداره ده.
اخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی سعودي عرب کې د اسلامي مقدسو ځایونو د بندوبست چکولو د سعودي عرب په صلاحیتونو سخت ټکونه کړی دي. په دې حق لباندې تفصيلات سړي د غټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نیلا خالد په دغه راپور کې.
د ایران اعلی مشر آیت الله خامنئی یو وار بیا د سعودي عرب له خوا د مقدس ځایونو تنظیم سمبالولو په صلاحیت پښتني پورته کړی دي او تیر کال د حج په موقع شوی خونړی پیښې په لړ کې دا هیواد قصوروار یاد کړی دی. نوموړی سعودي عرب د یو قاتل ملک په نوم بلی او وایي چې په ځای د زخمیانو طبي امداد کولو بېرحمه سعودي قاتلانو ژوندي او مړه په یو ځای کنټینر کې بند کړل. خامنئی دا خبرې په خپل ویب سایټ لیکلی دي. البته نوموړي د دې الزاماتو لپاره څه قسمه ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. سعودي عرب هم په فوري توګه د دې خبرو جواب ورکړو او د کورنو چارو وزیر شهزاده محمد بن نایف وویل چې ایران د حج مقدسه فریضه لا د سیاست رنگ ورکول غواړي. د سعودي عرب تر مخه په کال 2015 حج پیخه کې و سوا یو کم او یا کسان مړ شوي وو خو خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس دا شمیرې 2024 ښایي. تهران وایي چې وجلی شو کې 2024 کسانو تعلق د ایران سره او د دې واقعې ټوله ذمہواری په سعودي عرب اچوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د کال 2011 را هسي شمالي کوریا تر دا د مشاو خاصل میلیون ډالر په میزایل جوړولو او آزموینو کې لګولې دي. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون دیش میزایل جوړ کړی دی او د غشمیره د تیر وټلس کلونو په پرتله دوه برابر زیاته شوې ده. راپورونه ښایي د تیر دوه ولسیزو را هسي شمالي کوریا په سلګونو میزایل او نو ټکنالوژي په مصر، لیبیا، پاکستان، سوریا، یمن او عربستان متحده ایالاتو باندې خرڅ کړی دی. د شمالي کوریا د غملونو د ملګرو ملتونو له خوا په نوموړي هیواد لګیدلې بندیزونو په سر نورې پوښتنې راپورته کړي دي.
د فرانس صدر مانوئل والز او نورو ملکونو د ګابن لانچمن صدرتي انتخاباتو په حق له اندېښنې څرګندې کړې دي. د فرانس رادیو سره خپل مرکه کې هاغلی والز وویل مخالفه سیاسي ګوندونه د ووټونو د شمار په حق له د ټکې تورونه لګوي ځکه د هم غواړي د ووټونو د دوباره شمیرنه وکړي شي. د ګابون د انتخاباتو کمیشن تیره هفته انتخاباتو کې د صدر علي بونګو د کامیابی اعلان کړی وو. کمیشن د مخالفه غړي جین پینګ په مقابله کې د صدر علي بونګو د کامیابی اعلان کړی. د دې اعلان وروسته احتجاجونه او مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي.
اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی جان کیری روسیې ته په سفر تللی و ترڅو سوریې کې پر اوربان یو هوکړې ته ورسي. خو داسې ښکاري خاغلی جان کیری بیرته له کومه پرته له کومه موافقې ته د رسیدو څخه بیرته راغلی دی او د روسیې حکومت به په سوریې کې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ خپل عملیات، بمباری او پوځي مرستو ته دوام ورکوي.
The Voice of America دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې په دې خبری خپرونه کې مونږ سره په یو شمېر رپورټونه دي. د پاک افغان تعلقاتو په حق له هم یو رپورټ لرو. دغه سي پاکستان کې د پرایمری تعلیم په حق له چې د ملګرو ملتونو نوې شمېره را مخته شوې ده، هغه به هم تاسو سره شریکو چې پاکستان په کم ځای باندې ولاړ دی، خپل ماشومانو ته څومره تعلیم ورکوي، او پاکستان یوم دفاع ورز شپږم ستمبر باندې منځي. پر حق له هم رپورټ په دې خبرونه کې لرو. دا اوریدل مهره وې تاسو د ډیو ریډیو د خبرونه نیخ په نیغه د ډیو ریډیو په وپانه اوریدل هم شه. اوس راځو رپورټونه ته. په دې خبرونه کې لومبه رپورټ مونږ سره د کابل نه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان را لیکل دي، او کم 13 ورځ چې په کابل کې کم د تشدد پیښې رامنځته شوې وې، څه شمېره ښایي او حکومتي چارواکي څه نظر لري؟ د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان دی اورو.
د افغانستان په پلازمېنې کابل ښار د شهرینو په سیمه کې د یوې خریې ټولنې پر ودنې ډله ییز بریدونه پای ته ورسېدل. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ډیوې سره په خبرو کې وویل، تېره شپه 11 بجې د پاملرنې خریامو وسې پر ودنې لومړی د موټر بم ځنمرګۍ برید ترسره شو، او وروسته درې تنه برید کوونکي ودنې ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې جګړه. د صدیقی په وینا د برید کوونکو څخه افغان امنیتي ځواکونو څلوېښت تنه ژغورلې، او دغه نخته د دریو وسلوالو برید کوونکو په وجل کېدو د شپږو تنو ولسی وګړو په ټپ کېدو نن له غرمې وړاندې پای ته ورسېده. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې وروستۍ بریدونه په کلکه غندلی، او دای د هیواد د دښمنانو کار بللی. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ښاغلی اشرف غنی ویلي، د هیواد دښمنانو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا له لاسه ورکړې، او په داسې بریدونو سره به دوی خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی وره جو خبری خبرونه ده، او دغه خبرونه کې ساس لپاره ځینې راپورونه لرو چې ساس سره به وار په وار شریکو. تاسو وړاندې هم یو راپور د کابل په حق لاوریدلو. په دې وروستیو پیښو کې چې ځانمرګي بریدونه او حمله شوې دي، ډیر کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دي، او همدا شان ډیر هم په دې کې ټپیان دي. د افغانستان امنیتي حالت هم دا مهال ډیر خراب شوې دی. داسې ښکاري چې خلک هم په دې حق باندې ډیر اندېښنې څرګندوي. دا ولې داسې شوې دی، او خلک د دې پیښو څخه څه اغیز پر خلکو باندې کیږي، او په دې حق باندې څه مفکوره لري، څه وایي، او د دې حالاتو څخه څومره اندېښمنه دي خلک په دې حق باندې؟ حکمل روان ډیوا رادیو خبریال د خلکو دغه څرګندونې راغونډې کړي دي، او دغه دریزونه تاسو ته وړاندې کوو.
زه محمد صادق ما د کابل سدین کما مونږ ولا بس د انتحاریان پتنګ شو یو د روزانه شاودن د روزانه انتحاریان ډیر سخت دي خصوصا د اختر ورځې دي نږدې ده په هر کور په هر ځای کې غم دا نو په دغه کور نه چې د کوم کس زخمی لري یا تپل شوی یا بل ورته شهیدان شوی کنه دا ورته اختر نه ده د سم تبهی غم ده مونږ د دولت نه دا هیله کوو چې باید دا مخنیوي وکړي د نه ځکه چې دا د دولت مسولیت لري ځکه چې ده هر شهروان دا هیله ده چې باید په خیر خوشاله او آرام ژوند وکړي مونږ د خپل مشرانو نه هیله کوم چې د باید خپل وظیفه صحیح په توګه باندې ترسره کړي چې مونږ په آرام او خوشاله ژوند باید وکړو او دا زمونږ حق ده
زما نوم وحید ده کپسا اوسېدونکی یم او کابل کې اوس اوسېږو د انتحاري په هکله د دولت نه مونږ همدا خواهش لرو چې د دغه انتحاري کې مخه ونیسي چې کوشش وکړي چې اکثره مونږ په روحي او د جسمي نه په تکلیف کېږو کله چې زمونږ د کور نه وځو کله دفتر ته راځو په دې سوچ کې یو چې اوس انتحاري کېږي اوس خلک وژل کېږي آیا زه صحیح اصلا سلامت رسېږم دفتر کې بېرته کور ته رسېږم دا مشکلات شته نور د دولت نه دا خواهش کوم چې په دې باره جدی سوچ وکړي جدا دینه خواهش کوم چې خلا رو ورته پیدا کړي چې دغه مونږه خلاص شو
زما نوم فیصل ده په کابل ښار اوسېدون کې یم کابل کې پېنه اوسېږم والا چې رښتیا خبره وکړو دا حالات چې کابل کې روان دي په افغانستان کې روان دي دا داسې حالات دي په جمع کې په یو ولس کې دا ډېر بد منفي تاثیر لري که په ځوانان دي که په مشران دي که په کشران په ټولو ډېر بد اغېزه کوي دا نه پوه ده چې ذهني اغېزه لري بلکې په نورو عرصو کې لکه اقتصاد لکه مثلا درس معرف په دې کې ډېر غټ بد تاثیر لري البته منفي پوینټ پیدا کېږي نو کابل ښار کې فلم په دا وضعیت کې وقت ډېره سخته ده دغه انتحاري حملې کې لکه مثلا اوس څرنګ روانې دي تقریبا د دوه درې ورځې کېږي سخت بد حالات انتحاریانې کېږي دلته نو داسې دا ډېر بد تاثیر لري په جامع خلکو د جامع خلکو واقعیت چې یو ډېر منفي تاثیر لري غوښتنه م ده بس باید اول خو زمونږ مشران سره جوړ شي داسه چې دوی شروع کړي دي په خپل منځو کې نه همدا سره جوړ شي او دغې پېښو مخه ونیسي ځکه داسې خو نه کېږي یو ځوان مثلا پانتون وایي که نه باید په ارامه ذهن یې په ارامه وایي یو څوک دوکاندار کار کوي یا کوم تجار کار کوي باید په داسې طریقه کار وکړي چې واقعیت پوه شي زما امنیت زما شی ټینګ دي او کړی شي هغه خپل یا ځوان وي درس ووایي یا کوم تجار خپل تجارت مخته بوځي
د ډیوه رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خپرونې اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ
منځنۍ سپیدی
شپږ سوه یوویشت
په دغو صفو تاسو مونږ رڼا اوریدلی شئ
نن ورځې تاسو د وایس اف امریکا د ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډي سي نه غوښکه د طالبانو لخوا یا د وسلوالو لخوا په کابل کې او په پښتونخوا کې پر لپسې د حملو را مخ ته کېدو وروسته سړونکو څه نظر لري تاسو ته سو شیبو کې د ډي ریډیو سړنکارانو سره خبرې هم وړاندې کوو سړنکاران څه نظر لري خو په افغانستان کې څنګه چې تاسو د خلکو نه وره ده چې ولستا امنیت یقیني کول د حکومت سمواريده او هغه خپل نظر شریک کړو خو د تیرې ورځې د تشدد پیخې چې په کابل کې رامنځته شوې وي حکومتي چارواکي څه نظر لري په دې حق له د ډیور ریډیو زموږ همکار جواد مجاهد نه نور تفصیل اورو
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې له ترهګرو سره د تیر شپې جګړه پای ته رسیدلې چې د چارواکو په وینا درې واړه ترهګر پکې وژل شوي او شپږ ملکی کسان پکې ژوبل شوي دي د کورنۍ چارو د وزارت ویاند وایي چې د بریډ لزایا چې کیر انټرنیشنل نړیوالې مرستندوی موسسې ته څیرمه شوی و دوه څلوېښت کسان ژغورل شوي دي د کیر انټرنیشنل کارکوونکي وایي چې په دغه بریډ کې د دوی دفتر ته څیرمه یوه حکومتي ودانۍ بنخه شوې وه که څه هم تر دې مهاله چا د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو تر دې څو ساعته د مخه چې د افغانستان د دفاع وزارت مخې ته کومې غبرګې چاودنې شوې وې د هغو مسؤلیت د طالبانو ویاند په غاړه اخیستی وه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي امریکا غږ ډیوې ته داسې معلومات ورکړل
او یو شمیر زونګه گرانی و دوال خوشنی سر چپرین پجارو شهیدان دی او زخمیان دی.
روستی را پورونه وای چې په دغه بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 دیرشو او د ټپیانو شمیر تر 100 کسانو اوخته دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ترهګر سخت ځپل شوی، خو ستونزه په دې کې ده چې اوس هم هر ورځ ترهګر له پولې هاغې غاړې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړي. دغه بریدونه یوازې څو ورځې وروسته د طالبانو د هغې اعلامیې څخه شوي دي چې پکې یې له هندوستان څخه غوښتي وو چې د افغانستان د دفاع له وزارت سره دې د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرستنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په بروکسل کې به د اکتوبر په 15 نیټه د افغانستان او د اروپایي ټولنې په کوربتوب له افغانستان سره د مرستو غونډه جوړه شي چې پکې به تر اویاو هیوادونو او د کابو دیرشو نړیوالو ادارو استازي ګډون وکړي. د دغې غونډې ګډونوال به وهڅول شي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او حتی خپلې نوې مرستې اعلان کړي. له شک پرته به د افغانستان د امنیت پر مسلې هم خبرې وشي او تمه ده چې د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل په برخه کې به د پام وړ پرېکړې وشي. په دې اړه افغان سیاسي کارپوه انجینر مطیع الله خروټي امریکا غږ ډیوې ته داسې وویل:
افغانستان باید نړیوالې ټولنې ته په سر کې قناعت ورکړي چې دغه جګړه زمونږ جګړه نه ده. دغه جګړه د ټول نړۍ جګړه ده چې په افغانستان کې کیږي. نو بنام د افغانستان د افغانانو غوښتنه دا ده، چون موږ د ټول دنیا په یوه جګړه کوو تروریزم سره، نو هغه امکانات چې د هوایي قوو امکانات ده، مثلا هغه مهمات چې همدا اوس قوي مهمات چې د مخالفینو په لاس کې دی، او افغانان زموږ ملي اردو ملي پولیس مهمات د هغوی نه قوي نه دي. قوي اسلحه، قوي امکانات، پیشرفته تخنیک او هوایي قوه باید موږ ته پسکار کوي، او په ضمن کې استخباراتي بخشونه زموږ تر روزنې لاندې ونیسي چې زموږ کشفي استخباراتي بخشونه تقویه شي، چې موږ وشو توانېدی چې د دښمن پلان مخکې له دې نه چې عملي شي په نقصه کې پنسا کړو.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې طالبان په ګاونډي هیواد پاکستان کې روزل کیږي، همالته ځالې لري او له همدې امله د پاکستان ګټو ته ژمن دي، او د دوی د وروستۍ غوښتنه چې ګواکې افغان حکومت دی د ملي اردو د تجهیز په برخه کې له هندوستان څخه مرسته نه ترلاسه کوي هم د پاکستان په اشاره شوی، ځکه پاکستان له هندوستان سره د اوږدې مودې راهیسې ستونزې لري او په سیمه کې د یو بل د اغیزې له پراختیا ویره لري، خو پاکستان د افغان حکومت دغه ادعاوې نه مني. افغان سیاسي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید په سیمه کې له ګاونډیو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي، او دغه توازن به د دغه هیواد له امنیت سره مرسته وکړي.
واشنگتن ډی سی د یو تاسو د ډی ورجو خبری خبرونه ته غوږیز قدر منو اوریدونکو، تاسو د کابل په حقله راپورونه هم واوریدله او د خلکو څرګندونه مو هم واوریدل چې عام ولسی وګړي په دې حقله باندې څه وایي، د پیښو په حقله باندې. خو مونږ څېړنکارانو سره هم ځینې خبرې کړې دي، هغوی هم نظر مختلف دی په دې حقله باندې چې ولې دغه پیښې په کابل کې دا مهال نور هم زیاتې شوې دي او پرله پسې پیښې او حملې الته تر سره کیږي. د نیویارک د ډیوا راډیو څیړنکار پیر زوبر شاه صاحب سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې کړې دي چې تر دا دمه طالبان څنګه توانېدلی دي چې بیا هم د افغانستان په سرخر کابل کې داسې ځانمرګي بریدونه تر سره کړي، دغه پلانونه څنګه جوړوي او څومره دا توان تر دا مهاله څنګه لري، په دې حق باندې دغه ځینې تفصیلات یو څیړنه ده چې تاسو ته
هند د افغانستان ملګرتیا پرېږدي او د افغان ولس سره دښمني ختمه کړي. دغه نه علاوه موږ وینو چې طالبان دا اندازه وسوه چې دنیا ټول ملکونه چې کوم دي هغوی په افغانستان د حکومت سره ولاړ دي. موږ ولیدل په وارسا سره د نیټو کانفرنس سره موږ ولیدل چې نیټو افغانستان مرستیا نه پرېږدي او هغوی ته $15 بلین په څلور کالو شبې ورکوي. دغې علاوه اوس په برسل سه مخکې میټینګ را روان ده په اکتوبر شه په هغه شبه او یا ملکونه وي او نور داسې ګروپونه چې څوک امداد ورکولای شي افغانستان ته، نو دا داسې حالات دي چې دوی شبه اوس طالبانو کوشش دا ده چې دوی د حمله تیزه کی او د افغان حکومت او افغان فوجونه سوشه دي هغوی کمزورې کړي.
پیر صاحب که وکتل سي طالبان هغه ټکنالوژي نه لري کم چې د عملیاتو لپاره پکار ده، بیا څه وجه ده چې دوی چې څه وخت عملیات کوي په افغانستان کې دومره درنه مرګ ژوب لواړوي؟
ما په خیال خو ګوري طالبان چې کومه مش تصور ده چې دا داسې خړ پړ خلک دي او په غرونو شه پراته دي، دا تصور غلط ده. دا بچو دا پنځلس کالو شه طالبان ډېر ټرین شوي دي، دوی سره جدید اسلحه ده. دوی افغان حکومت دا تور هم لګوي چې دوی سره د پاکستان استخباراتي ادارې دي، هغوی دوی ټرین کړي دي. خو دغه نه علاوه دوی چې کوم هغه طریقه ده واردات والا، هغه داسې ده چې کوم موږ په پاکستان شاور ولیدل چې دوی به کول لکه اول دوی ډزونه وکړي، یخته خلک راجم وسي، یغ نه بعد بیا چودنه وسي، یو بله خودکش حمله وسي، اخشه ډېر زیات خلک مسي. او دا سم ترین خلک دی، دوی سره باقاعده انټلیجنس رپورټ سي، دوی سره نه نه چې کوم ځینو شدي عملیات کوي، دوی سره خلک ملګري وي. نو هغه وجه نه موږ وینو چې دوی په حملو سه شدت را روان ده او په مرګ او په ژوبلتور سه اضافه کېږي لګیا ده.
او پیر صاحب که وکتل سي د پولي بلې غاړې ته د پاکستان پوج ادا کوي چې د ضرب اعظم چې کوم عملیات روان کړي دي هغه په بریالیتوب سره دي، خو زیاتره څېړونکي او مطبوعات هم په دې نظر دي چې دغه د ضرب اعظم د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان په نورو برخو کې خو دا ډول بریدونه نه کیږي، خو په دې تیرو څو میاشتو کې یوازې د پښتنو برخې په هدف کیږي، که هغه په کوټه کې په وکیلانو باندې بریدوي، که د مردان په کچارو کې بریدوي، او هم دارنګه په پېښور کې
پښتنو په لاکو شه دا جنگ دا پنځلس کال نه روان ده. نو دا یو نېشنل خبره ده چې دغه خلک دي، دغه وزن پولې اخترف ته دي، دغه طرف ته دوی مري لګیا دي، او دغه خلک جنگیزي هم لګیا دي چې کوم فوج چې دی هغه اکثر پښتانه دي، اف سی دا پولیس دا، او اورې چې کوم ترهګر دی هغه سه هم زیات هغه کسان پښتانه ترن کړی شوي دي د ترهګرۍ لپاره. او بل موږ ولیدل چې پنجاب حکومت شهباز شریف لاندې دی مخشه هم ویلي چې موږ او د طالبانو یو موقف ته او تحریک طالبان پاکستان ته ویلي چې تاسو به موږ په صوبې سه حمله مکوئ، او دا څنګه رپورټونه چې تر راغلي چې دوی مذاکرات ورسره کول، او په یو رپورټ مطابق خو دوی پیسو هم ورته ویلي چې موږ تاسو ته پیسې درکوو یو میاشت او تاسو په پنجاب سه حمله مکوئ. نو دا وجه ده چې نور پاکستان خو دوی محفوظه کړی ده، به پولیس په ترو به فوج په ترو، خو کوم پښتانه علاقې دي هغوی ښه اوس هم ګورننس د حکومتي بحران ده، او اورې خلک امنیت پر داسې توجه نک ورکوي چې څنګه دوی په نور صوبو شه نور ښارونه شه ورکوي لګیا دي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب او کور ودان.
ډیره مننه.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټی وی رادیو خبرونو ته د واشنگتن ډی سي نه خبر کې افغان کډوال د پاکستان نه واپس افغانستان ته ستنېدل شروع شوې دي. د ډی وی رادیو خبريال داود جبر خیل په خبر کې د کاروباریانو او دکاندارانو سره خبرې اترې کړې دي، او چې دې سوي
نه فرق راغلی مخکې غالبا په سلو فیصدو کې غالبا چې دا څه ووایه چې څلوېښت فیصده فرق راغلی دی، او نور پته به د اختر نه وروسته چلېږي.
څنګه د اختر نه وروسته؟
نو ټول افغانان وایي چې شانه تپوس کوي اختر نه بعد بوځو، اختر نه بعد بوځو. څنګه بوځو؟ بس کلاله به دلته کوو، غوښه به ځان سره کابل ته وړو.
دلته کوو یو غوښه به هلته خورئ؟
کابل ته وړو، ځکه چې هلته یخ دی.
د دې تګ سره په دوکانداري کاروبار باندې
ډېر زیات فرق پرېوتی، او اختر نه وروسته به پته چلېږي. نو اوس دومره فرق راغلی، نو اختر نه وروسته خو
اوس وخت کې د دوکان کرایه د خرچه دا برابرېږي،
بس لږه نه گزاره اوس کېږي. د اختر نه وروسته بیا ما ارته وویل چې بس موږ به خپل کلي ته بوځو، ځکه دلته چې افغانان لاړ شي کندارۍ کې اوس نه فرق راغلی. نو اختر نه وروسته به نور هم فرق راځي، نو چې کاروبار کې فرق نو به څنګه
دکان دې خرڅ کړو؟
او دکان ته مې خرڅ کړو.
ولې؟
مخکې چې څنګه مینه او محبت و، هغه مینه او محبت نه دی پاتې.
تکه د افغانانو تک څه کاروبار باندې اثر کړی؟
کاروبار خو ډېر زیات اثر پرېوتی. کوم کاروبار باندې؟ زموږ تقریبا د نیم نه زیات اثر. دلته خلک نه یو دغه نه یو، نو موږ به دلته څه کوو؟ ملکي به خپل دغه برابر تقریبا د څلوېښت شپو دکانو او
خرسم کو بس په 2 لک
سلويخ لک روکو 2 لک
ها په 2 لک خرسم سلويخ لک
استاد د اختر شپې ورځې به مخکې به ډیر زیات تر شو تاسو خیاطانو دکانونو منه
راس کلیکشن د مانجر شي تک شروع شوه دې یسازم په کاروبار باندې لوی اثر لیدل کاروبار نشته دې ډیر کم دې کاروبار جن غنان چې ټول روان
کې به دا ټیم تاسو سره نو جوړې به وي ګنڈلو لپاره
مخکې به هم سره
2000 خرچہ دا پور خرچہ پورا کولے شی نہ برابر ہے لیکن جتنا ہزار دا پور کرے دا کان ڈریپ ریمز روپے کرے دا زمون خرچہ دا نہ برابر ہے داؤد چبار خیل وائس اپ امریکہ ڈیورا ڈیو پیخور
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس اف امریکہ ڈیور ریڈیو دے
گرانو قدر منوریدون کو د ډیور ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو لپاره نور راپورونه هم په خپرونه کې لرو خو لا اول هم وقشي د مهم خبرونو سر ټکو ته
په کابل کې پرونو بریدونو کې د ملو شمیر نږدې سلویختو ته رسیدلی دی او بیګاش په بل تازه حمله کې حکومتي عسکرو د طالبانو بل حمله په شاتم بولې د افغان د کورونو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی وای
نن د قبایلی سیمو مشرانو او وکیلانو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د لیدو وروسته ویلي وزیر اعلی د قبایلی سیمو په صوبه کې د ورګډي دو پاړه د وړاندیز هرکلی کړی دی. قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد یو مشر نثار مومند وایي
من تو وزیر اعلی صاحب د کولاو ته کار باندې سینا و ډبوله هغه وایي چې لازم موږ پښتانه ورونه دي موږ دې ته تیار یو چې پښتون پاتې شامل هغه هم منصوبیم لري هغه ځانم لري
او د امریکا صدر باراک اوباما د ایشیا بحر الکاهل د سیمه ملکونو ته باور ورکړی په علاقه کې امریکا د اوږدې مودې ستراتیژیکي مفادات لري.
سرچکې تاسو واوریدل اوس واک شوې د مهمو خبرونو تفصیل ته
د افغانستان د کورونو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی وای تیر شپه کابل کې د وسلوالو سره په ډزو کې درې ترهګر وشلې دي. په دې انخطو کې شپږ کسان نور شوبل شوي هم دي. د وای د کابل شهر نو کې د خیراتي ټولنې کیر انټرنیشنل سره تړلې په ودانې حمله کې وسلوالو ملکی او خارجي کارکونکو ګیر کړی وو. خو د افغان امنیتي ځواکونو دا ټول کسان په خیریت سره آزاد کړی دي. امنیسټي انټرنیشنل په کیر حمله جنگي جرم بولی خو کیر انټرنیشنل په وایب حمله د دوی سره نږدې په حکومتي ودانه شوه خو نور وضاحت یې بیا د ورکولو بنا کړې. د دې حمله سیماری تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. همتیر ورځ په کابل کې شوه د طالبانو په ځانمرګي حملو کې لږ تر لږه سلويخ کسان وژل شوي وو. افغان چارواکي دا په اسلام او انسانیت حمله بولي.
اخوا د وفاق د انتظام لاندې د قبایلی سیمو د اتحاد او د فاچا د وکیلانو د فورم جرګې د خیبر پښتونخوا صوبی وزیر اعلی ښاغلی پرویز خټک سره لیده کاته کړې ده. د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو په لړ کې د حکومت سره لومړی غونډه ده. د سیاسي اتحاد مشر نثار محمد وزیر اعلی پرویز خټک سره خپل لیدنې کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې شاملولو په پلان ډیره خوښي څرګنده کړې ده.
د امریکا صدر باراک اوباما د ایشیا بحر الکاهل د سیمه ملکونو ته باور ورکړی چې په دې علاقه کې د امریکې ستراتیژیکي مفادات د اوږدې مودې لپاره دي. د اول ځکه چې دا یې بنیادي قومي مفادات دي. لاوس کې د وینا په وخت د اوباما اویل چې امریکا کې ډیر خلک دا ګڼي چې د ایشیا بحر الکاهل سیمه به راتلونکي پیړۍ کې د امریکا او نړۍ لپاره ډیره اهمه علاقه جوړ شي. صدر لاوس کې دا وینا نږدې زرو کسانو ته کړې ده. دا د امریکې ډومبه صدر دی چې دغلته سفر کوي.
اخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای سعودي عرب کې د اسلامي مقدسو ځایونو د انتظاماتو په حق له د سعودي عرب په توان او وړتیا باندې سختي نیوکې کړې دي. هغه د خبرو پر مهال د تیرو کال حج مراسمو په حق له یادونه کړې کوم کې چې په لسګونو حاجیانو خپل ژوند له لاسه ورکو. هغه ویلي سعودي ته په کار وو چې د ژوبل شوو حاجیانو درملنه وکړي او زر تر زره یې روغتونونو ته ورسوي. خو د دې پر ځای سعودي حکومت ژوبل شوي حاجیانو هم د مړو سره یو ځای په کانټینرونو کې اچولی دي. سعودي عرب هم د خامنه تورونو سمدستي توګه باندې ځواب ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وای مشهور سیاستدانان لکه د هالند کمپرستا ګیرټ وایلډرز او د امریکا ستراتی امیدوار ډونلډ ټرمپ د خلکو د ملګری کولو لپاره یره خوروي او داسې وعده کوي کوم چې وړاندې نه دي شوی. زید راد الحسین تیر ورس په هغ کې ویلي داعش هم د خپل پراپګنډې لپاره نیم رښتیا وای او هر څه ډیر اسان بیانوي. د وای فارمولې اسانه ده. د وړاندې نه وارخطا یریدلي خلکو ته بار بار ویل کیږي چې په دوی کې یو خارجي ډله موجود ده او دا ټول لانجه هغوی جوړوي او بیا د خلکو ته ویل کیږي چې دوی به ډیر په اسانه او ډیر په خطریکا د ګټې کارونه ناممکنه کارونه وکړي خو دغه کاروایان یې نورو علاقو لپاره تباهي راوړي. ګیرټ وایلډرز د تیر اګست په میاشت کې په خپل منشور کې غوښتنه کړې وه چې هالند د مسلمان ملکونو مهاجرینو باندې پابندي ولګوي، جماعتونه او سکولونه دې بند کړي او نعوذ بالله قرآن پاک ته ناقانونه وګرځوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وایس اف امریکا دی ورادیو دا قدر منو اوریدونکو د خبری خبرونه لا دوام لري او راپورونه نور هم لرو تاسو شریکو. خو دا مهال چې کوم راپور لرو تاسو ته مو وړاندې په خبرونه کې هم ویل چې نن د قبایلی سیمو مشرانو او وکیلانو د پښتونخوا وزیر اعلی پرواز خټک سره د لیدو وروسته ویل دي چې وزیر اعلی د قبایلی سیمو په صوبه کې د ورګډېدو په اړه د وړاندیز هرکلی کړی دی او بل دا چې د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد یو مشر چې انصار مومند یې هغه هم په دې باندې ډیره خوښي څرګنده کړې ده او دا یې هم ویل دي چې خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په حق لبا د خیبر پختونخوا حکومت یو تګلاره جوړوي او دغه پالیسي به بیا مرکزی حکومت ته وړاندې کوي. په دې حق لبا باندې تاسو ته تفصيلات وړاندې کوي ارشاد مومن په دغه راپور کې.
د پټا سیاسي اتحاد او پټا لایر فورم د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې ممکنه شمولیت په باب لیدنه کړي. دغه غونډه کې شامل د پټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وای چې وزیر اعلی د پټا خیبر پختونخوا کې شمولیت باندې خوښي څرګنده کړي او د دوی د دې مطالبه یې هم حمایت کړي چې ګینه پټا شمولیت پروسه د کال 2013 انتخاباتو نه وړاندې سرته ورسول شي.
نو هغه مونږ ته بالکل خوشاله دي او صوبیه سره شامل دي باندې هیڅ تاسو کوم کوم اعتراض نشته. هغه هم منسوبې لري، هغه کارم لري چې صوبه کې ودا څنګه سره راځي.
دغه غونډه کې وکیل اجاز مومن هم شامل وو او دی وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی لاقو زم کول او دریزنه مطمئنه دي.
وزیر اعلی صاحب خو دا خبره وکړه چې د صوبې کې د زم کېدونه بغیر بل څه لار نشته. مونږ ته د دې صوبې کې څنګه د هشګردي ده زمون د رټ فاټا ته نشته ری مونږ ته دې نه ډیره غټه مسله ده. او وی دا خبره وکړه چې مونږ به نیمه روپې کړو، نیمه به مونږ خپل قبایلو رونو لا ورکو. خدا دې په پښتونخوا کې زم کړی شي. مونږ هر قسم قرباني ته تیار یو تر څو پورې چې قبایل به دې پښتونخوا کې زم شوي نه دي، نو نه به دې ملکي امن راځي.
د قبایلی سیمو لپاره جوړه اصلاحاتي کمیټه به هم سباله د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سره ملاقات کوي او صوبای حکومت ویان مشتقانی وای د پټه خیبر پختونخوا کې شاملولو لپاره به خپل لاهې عمل هم تیاری. خو دا خبره واضحه ده چې صوبای حکومت ته د قبایلی علاقو په زم کولو کوم اعتراض نشته.
کیونکہ اس میں فاٹا نے صبح خیبر پختونخوا کا حصہ بننا ہے.
دی وای ک اصلاحاتی کمیټه د وړاندې نه دوی سره سلا مشوره کړې وي، نو تر اوسه به تر ډېره حده د پټا زم کولو لار هواره شوې وي. پټا اصلاحاتی کمیټه خپل سفارشاتو کې د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره 15 کاله پورې وخت ورکړی دی، خو پټا سیاسي اتحاد او نور سیاسي او سماجي تنظیمونه غوښتنه کوي چې د شمولیت پروسه دې د کال 2018 انتخاباتو نه وړاندې سرته ورسول شي، چې د قبایلي علاقو ولس خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نمایندګي ولري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
گران اردن کتا سو د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږی ملګری ملتونه هر کال او د هر سیمې لپاره د هر ملک لپاره یو خاص مدا یو خاص چیلنج ټاکی چې دغه مده کې به یو خاص مقصد ترلاسه کوي. دغه سي د نړۍ لپاره او پاکستان لپاره که خبره وکړو، نو د پاکستان لپاره ځینې اهداف ټاکلې دي، خو کم شمیره چې تر اوسه پورې رامخته کیږي، نو پاکستان په حق لویل کیږي چې پاکستان دغه اهداف ترلاسه کولو کې ډیر رسته دي. د تعلیم په حق لا ویل کیږي چې پرایمری تعلیم کم په پاکستان کې ورکول کیږي، نو په پرایمری تعلیم باندې پاکستان په نړیوال کچ باندې 50 کاله د نړۍ نه وروسته دی، او که د سیکنډری ایجوکیشن خبره وکړو، د تعلیم خبره وکړو، نو بیا دغه فاصله یا گیپ چې ورته په انګریزي کې ویل کیږي د شپېتو کالو ته رسی. د یو این ګلوبل ایجوکیشن مانیټرینګ کال 2014 رپورټ په حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د ملګرو ملتونو د کال 2014 د نړیوال تعلیمي رپورټ تر مخه پاکستان کې حالت ډیر زیات خراب دی، او پاکستان خپل د ټارګټ څخه 50 کاله په پرایمري او 60 کاله په ثانوي تعلیم کې شاته پاتې دی. د رپورټ تر مخه پاکستان کې د کلیوال غریب خلکو د خواندګۍ شرح 60% او د کلیوال انجنونو 14% ده. د کال 2014 د ای سی آر د سروې تر مخه د شپږم جماعت 50% طالب علمان خو داسې دي چې د دویم جماعت برابر اردو او خپلې ژبې کې سبق هم نسی ویلی، او تر لسو کلو پورې پلوی شمیر ماشومان سکولونه ته د سرت للی نه دي، او یو کم 90% داسې طالب علمان دي چې د خو په لسم جماعت کې خو د اسانه لیک څخه زیات څه ویلی نسی. دغه نړیوال رپورټ او په پاکستان کې د تعلیم د حالاتو په اړه په تعلیمي شعبه کې د یو غیر سرکاري مؤسسې سره کار کوونکی عمر اورکزی ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي
چې زمونږ د 2 کروڑ تلويخ لکه مسلمان او نن نه بهر دي، نو دا به مونږ څنګه سکولونو ترولو چې مونږ سره ریسورسز نه وي. هغه د پر مونږ ته سکولونو ضرورت ده، هغه د پر مونږ سره د ټیچرانو ضرورت ده، هغه د پر مونږ سره یو لوی پروسس نه به تیرېدل غواړو، خو هغه پروسس مونږ سره نشته چې کوم زمونږ په چوکو باندې ناس وخت باندې هغه ته صرف د بیانونو دپاره خبرې دي، خو زمونږ ګراوند پالیسیز نشته، زمونږ ګراوند باندې امپلیمنټیشن ډېر کمزور ده. وګوري په سرکاري سکولونو کې مونږ سره معیار تعلیم کوالټی مونږ سره ډېره کمزورې ده. که څومره ماشومان که مونږ نن وایو چې زمونږ 56% ماشومان په سرکاري سکولونو ته ادارو ته ځي، کوانټیټی مونږ پرډیوس کوو، خو مونږ سره کوالټی آف ایجوکیشن نشته. بیسیکلی په سرکاري سکولونو کې نه والدین اونرشپ اخلي د سکولونو، نه استاد اونرشپ اخلي په سکول کې چې هغه ماشوم چې کوم راځي هغه ته کوالټی آف ایجوکیشن ورکړي. نه زمونږ واکمن زمونږ سیاسي خلک سیاسي غړي چې کوم دي دا د سکولونو اونرشپ نه اخلي. نو ټول خبره دلته کې هغه نه ظاهریږي دغه چې ګورنمنټ د اهداف حاصلولو کې ناکامه شوې ده.
د رپورټ تر مخه د کمپیوټر تعلیم په نړۍ کې د هرې ورځې د کار لپاره ډېر ضروري دي، خو په پاکستان کې یوازې 8% خلک داسې دي چې د انټرنیټ سهولت د تعلیم لپاره استعمالوي. د رپورټ تر مخه په 24% سرکاري سکولونو کې خو استادان د سره وینې څرګنده دي چې د سسټینیبل ډیولپمنټ ګول SDGs مقصد غریبي او لوږه ختمول او برابري زیاتول او د ماحول حفاظت کول وو. او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو تر مخه تعلیم د دې لپاره به هدف ضروری دی. تیر کال د نړۍ ټول مشران په دې خبره رضا سوي وو چې تر کال 2030 پورې به ټول انجنونو او الکانو ته پکار دي مفت معیاري تعلیم ورکړي سي. خو د فنډونو د کمی له وجې دغه معامله شاته پاتې ده. رپورټ کې دا هم ویل کیږي چې په مختلفو هیوادونو کې رواني جګړې او د امنیت حالات هم د تعلیم په لار کې تر ټولو لوی خنډ دي، چې له وجې په نړیواله کچه د شپږ دېرش میلیونه څخه زیات ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadiwaradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwaradio.com.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د رابعې پیر رپورټ واورېدل چې پاکستان کې د ملګرو ملتونو دغه رپورټ جاری شوی دی. او شپږم ستمبر پاکستان د خپل دفاع ورځ هم منځي او په دې حقله یو شمېر غونډې هم کیږي. خو څېړونکي وایي د پوسټ په ځای که خلکو باندې زیاتې پیسې ولګول شي نو په دې کې په دې صورت باندې د ملک اصلي دفاع یقیني کېدلی شي. خو بعضې څېړونکي بیا نصر لري چې د ملک د دفاع لپاره، د ملک د حفاظت لپاره، د یووالي لپاره ډېره ضروري ده چې د یو ملک دفاع مضبوطه وي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاره کوي.
پاکستان کې نن د دفاع روز منځلی کیږي. په کومه روز یې نشپږم ستمبر کال 1915 کې چې د پاکستان او د هند ترمنځ جنگ شروع شوی او د پاکستان داوه ده چې په دغه روز هند د پاکستان خلاف جاریهیت کړو او پاکستان دغه جنگ کې هند ته ماتې ورکړې وه. خو د دې په پرتله هند د کال 1915 جنگ کې پاکستان ته د ماتې ورکولو داوه کوي. د شپږم ستمبر ورځ په مناسبت سره وزیر اعظم نواز شریف په خپل پیغام کې د دفاع روز د ملکی سالمیت او دفاع حوالے سره یو یادګاری روز بلل ده. په خپل بیان کې وزیر اعظم ویلي چې پاکستان د سیمه ایز امن لپاره د طاقت د استعمال او د اسلحې په ځغل کې شاملېدو باندې یقین نه لري. خو په موجوده حالاتو کې پاکستان د خپل دفاع نه هم غافل نه شي پاتې کېدلی او د طاقت د تولې برقراره ساتلو او ملک تراپیخ اندرونی او بهرني ګواښونو مقابلې لپاره به پاکستان خپل دفاعي صلاحیتونو کې اضافه په حق له هلې ځلې جاري ساتي. د نننۍ ورځ منځلو په حق له پښتون کام پرسته ګوند عوامي نشتل پارټۍ او مرکزي لیډر افراسیاب خټک وایي چې د یو ملک لپاره خپل دفاع کول لازم وي. خو د افراسیاب خټک په خبره په موجوده دور کې د دفاع معنی بدلې شوې دي. اوس د یو ریاست اصل توره بداوی چې خپل اولس ته تعلیم، صحت او نور بنیادی ضرورت ورکول یقیني جوړ کړي.
ملکونه خپل دفاع کوي او دفاع د هر ملک لپاره اهمیت لري، مګر دومره خبره ده چې دنیا کې د دفاع تصور ورو بدلیږي. سکیورټي چې دا هغه انساني سکیورټي، انسانانو سکیورټي ډېر اهم ده، چې د هغه کې تعلیم، صحت، علاج او نور سہولتونه د خلکو چې دا ډېر اهم دي. بدقسمتی سره زموږ په جنوبي ایشیا کې ریاستونو مینځ کې، خصوصاً هندوستان او پاکستان مینځ کې، تاوتریخوالی موجود دی، د جنګونو ترخی موجوده ده او دې په وجه باندې دلته کې ملکونه ډېر اخراجات دفاعي چارو باندې کوي. نو دې وجه نه دوی خپل وسایل چې د خلکو ولس لپاره، د فلاح بهبود لپاره دي، هغوی سره نه پاتې کېږي. اوسني وخت کې چې کومه دفاع ده، هغه کې ډېره اهمه خبره دا ده چې دا ملک خلک چې دي چې د هغوی ژوند ښه وي، نو دا دفاع مضبوطه وي. او که د ملک د خلکو حالت خراب وي، نو بیا دفاع هغې سره کمزوري کېږي.
پاکستان کې د دفاع ورځ په یو داسې محل منځلی شي چې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ تر مخه 8 کروڑ نه زیات پاکستانیان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تیرولو باندې مجبور دي. او د پاکستان مرکزی حکومت روان کال مالیاتي بجټ کې د دفاعي اخراجاتو په مت کې 11% زیاتوالی راوست دي او روان کال مالی بجټ کې د دفاع لپاره 860 ارب روپۍ مختص کړي شوي دي. پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه او څېړونکي له ډېر وخت راهسې دفاعي بجټ لپاره په دومره لوی کچ روپۍ خودلو سر تحفظات لري او دوی د دغه دفاعي بجټ د اډیټ یا د کره کتنې د مطالبې ترڅنګ د پاکستان په دفاعي صلاحیتونو باندې هم سوالونه راپورته کوي. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان نظر لري چې اوسني حالاتو کې پاکستان لپاره د خپل دفاع نه غافل اوسېدل ممکن نه دي او دې زیاتوي چې پاکستان کې په دفاعي مت کې لګیدونکي اخراجات هم مناسب دي.
خبردار سره چې دا یو ډېر خطرناک دنیا ده او دلته که ستا دفاع مضبوطه نه وي او مضبوط ملک نه،
نو بیا دې کې د بیرونی دغه لاسونه وحال چې کوم دی او بیرونی مداخلت هغه ته دعوت ورکول ده تاکو تاسو عراق ته قطر یا شام ته یا لیبیا ته ټول ملکونو کې بیرونی مداخلت ځکه کېږي یا افغانستان میں دې کې ځکه کېږي چې د دې دفاع کمزورې و د دې هغه مضبوطواله نو چې کوم یو داسې مرض په کار نو بیرونی مداخلت وشو نو دا ټیک ته چې هر یو سکیورټي نور هم په کار ده خو دفاع چې کوم ده نو هغه ډېره ضروري ده خو دفاع بیا یو حد دی پاکستان نن سبا تقریبا د خپل جی ڈی پی 2.5% په دفاع باندې خرچ کړي دا تقریبا 15-14% پورې د دې د بجټ ایسه راځي نو دا دغه کې دا مینیجبل لیول باندې دا دنه ځکه چې دلته په کار ځکه چې باید نور شیونو باندې اثر غورځي
د پاکستان د متصبې اعلی او د یونیسف په شریکه تیار کړی شوی او رپورت شمیرې خای چې پاکستان کې په هر سوال لسو ماشومان کې یو ماشوم د خپل پیدایش په لومبي کال مري او دغه رپورت زیاتوي چې د ماشومان غربت د هغوی د خراب صحت سره نیخ په نیغه تعلق لري پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
ګرانو خدای مون اوریدونکو د دې ورځې خبري خبرونه د عوام لري او بل راپور ستاسو سره شریکو چې بانک اف خیبر یعنی د خیبر بانک کارکونکي اتلس کسان د بانک نه او د خپل کار نه منفک شوې دي یعنی لری کړل شوې دي او هغه د مهال احتجاج هم کړی دي او پریس کانفرنس ته یې دغه غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دې پلټنی وکړي چې ولې دوی کانه است شوی د دې باوجود چې دوی بانک لپاره ډیر کار هم کړی دی او هغه ته لپاره ډیر نور داسې کسٹمرز پیدا کړی دي او بزنس یې د هغه ښه کړی دی بیا هم دوی ته دغه دوی سره دغه کار شوی دی دغه عمل ولې شوی دی په دې حق باندې نور تفصيلات هم لرو چې تاسو یې صادق قاسم شاه په دغه راپور کې وړاندې کړي
ما شهدا تپل نوم دی او خبر بانک تقریبا درې کال زما ویډیو باندې پوسټ باندې یوما کنټریکچوال باندې
سپوست
ویډیو بزنس ډیولپمنٹ افیسر پریس کانفرنس موږ ډیره بار نن کوو چې زموږ تقریبا درې ایئر زما لکه خپل باندې شو د سې نور زموږ مرګ دی 5-6 ایئر دی وشو زموږ ویډیو لکه پالیسی دار چې زموږ یو 1 ایئر چې کوم دی تھرډ پارٹی کنټریکټ باندې موږ ویډیو ځخلی دا غن پس پرفارمنس خې نو 2 ایئر زفاره موږ برانچ کنټریکټ باندې بیا واخلی او بیا غن پس موږ پرمنټ کې وځو تری افسر چوتو یا غیر پام کیږي او زموږ سره ته خبرې سوچ زموږ کسان دي 2 ایئر دی وشو پرفارمنس خې داغه باوجود موږ برانچ کنټریکټ راوړلو څه کسان چې برانچ کنټریکټ راوړول هغه اوس دې شو کو چې لیټر پس لګ راولې غل تاسو ته سپاره غي او موږ نو تاسو ضرورت نشته به غیر زموږ تقریبا 180 پلس کسان دي دي خدا سټیپ وایس وباسي سب کله 15 کسان کله 20 کسان اس په نمبر باندې وباسي نو هغه لک ون ګډ ورډ کسان لاړ شي سب 15 کسان وباسي کله 20 وباسي اوس تقریبا موږ 20-40 کسان اسو 18-61 ران دي 18 چې کوم سب ویډیو وځي وختونه مزدار چې زموږ سره ناروا شو زموږ حساب دی وکړ شي نور کسان دي واغ چې هغه ایکسپیرینس زموږ شان دي ایکسپیرینس لري هغه په 1,00,000 سره پس تنخواه غنوان څنګه 15-20,000 روپے تنخواه کار کوو هغه کار موږ هم کوو هغه موږ درک زموږ بزیا کسان واغ سم دا وځم چې حساب وکړ شي زموږ کم چې سران دي منیجمنت نو هغه باندې انکوایري وکړ شي هغه دی وکړ شي زموږ کم ناروا کړل دا غیر منتبه ته واپس د بهر کې څنګه خپل یوټه باندې
زمانو حیات الله دی بینک اف خیبر کې ویډیو یم او مون کنټریکټ باندې او د بینک په کنټریکټ باندې خو سی بر طرف کړي یو بینک نه استلې یو حالانکه زمونږ پرفارمنس ډیر ښه دی زمونږ ټارګټ چې کومو د 1 سال 12 کروڑ روپیه او د مونږ ټول ویډیو غان 36 کروڑ 34 کروڑ 10 ټارګټ میکړه دې پیسې خپل تنخواګان مونږ خپل ګټلې دي بانک سره نه دی راګړي په دا چې دومره ډیپوزټ مې راوړی دي چې دا تنخوا مونږ ځان خپل ګټلې ده واغې نه موجود دی خپل کسان او واستل دوه پر زمونږ عمر هم تیر شو او رټ شو اوس 42 سال تر عالمه چرته هم نشم تلای اوس مې بل بانک بل بانک هم نه اخلي
ایمانه ما بابر بن خلید دا ویډیو یم او دا مو چې کوم سره کیږي کنه دا ټول سیاسي زور د خپل کی یو ته زور ورګي بل ته زور ورګي او منځ کې پکې مو خرابې ګول لګیا یو او دو ټول عمرونه وګورار تقریبا چې سو چاته کم ټارګټ ملاو دا چې ټارګټ نه ملاو او پر کړه نه وی خیر د بده او وسی او دو بالکل سره انصاف نشته پکې کم اس کم ایمن خان ته پکار دی چې دا سټیل میلز په سیاسي کراچۍ کې ګرځي کم اس کم خبر پختونخوا کې کی پی کی وګورا کنه چې دا خبر بینک امپلوی سره سګيږي کله 166 غکی وبسی میاشت کې بل میاشت کې 130 وباسي بل میاشت کې 90 وباسي دو خپل اتفاق نه جوړی لګا لګیا دي او دو بیا عدالت تخن نشی تلای چې دو مې خپل ټیم دا بو تقریبا دو ایڈورټایزمنٹ کې یا بسر کې بس خپل مرزه مده انټرویو مده بکس راشي یو کال ایکسپیرینس بیا سي نوي ایچ بی ایل کې مو تین تین سالو شو او براولي دلته به ځان سر به وکی یو کال مله ایکسپیرینس مده بیوالي او مو تین تین سال شو مونږ خلی لګیا دي
ہاں جی زمانو مو عثمان یوب دے چرسے برانچ کیوں ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ آفس منگ تھا پہ 31 اگست میں نے لیٹر ملو شو جس طرح سے کانٹریکٹ ایکسپائر شدہ سو کورس لیشے پالیسی کی داشی نے بالکل نو جب منگ سے رقم خبر اچھی ہوا جو پہ این ٹی ایس تھا کچھ تھا این ٹی ایس ورک ہوئے ٹیسٹ باؤ کے دا ٹیسٹ خبر پہ پالیسی کی نوشے ہوئے اگر نہ بس چکل لگو شو لیٹر ٹول پہ سراغ لے چیر تھا سو کورس لیشے تدین علاوہ زمین بی ڈی اوز نے علاوہ بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر نے علاوہ دا کیش سٹارٹرز دی چې وی 13,000 روپے سیلری دا تقریبا د 20-25 سال نه لګیا دي بل نو کری کې یوی دا ایج ایم زیات شو ایج شو بل ځای کې بنو کریم دي شو کولې ډیر کسان تم تر بار برګری ولړ دي چې وی والو والو بچی نه وی وسه کوي که مخ کې دوی هایرینګ کو هغه وخت دوی ولې انډیا نه غشته هغه وخت بنټی سره غشته چې مونږ هغه الیجیبل نو بیا هغه بیا ټیک هغه وخت مونږ الیجیبل مونږ ولا فکر کړی دی بانک لم درې سلور کال کار وکړو منډم ځان نه وکړه ارسه مو کړل اگے نہ لاو دمت لیٹر ددی دا پارا کی منگلر کی اخپل کسان راولی
قاضی سعود الحق بینک اف خیبر نوشہرہ برانچ مین خبر دا چ بینک پرائیویٹائزیشن طرف تا روان دے لکم مخ کے نس پالیسی زمو دا این ٹی ایس تا پارا زنگ پراپر انٹرویو شے و دا دے بارا کے چونکہ چ خیبر بینک یو تاریخ تے د سوبے مالیاتی ادارہ دا چ خلق تا یو روزگار ور کی افیکٹ باندے ور کی چونکہ تحریک انصاف نہ اہل حکومت تے تحریک انصاف نہ تحریک نہ انصاف
سادیہ قاسم شاہ وائس اف امریکہ ڈیوا پی خبر
گران اردن کو اس یو بل رپورٹر سسپام راکر زو د ډیور ریډیو خبریال ریاس حسین دته کتنه کړی دا چې پرستو کې د پاکستان او افغانستان تعلقات یو واری بیا د فشار سره مخامخ شوې دي نور تفصیل یې د دې پر رپورٹ کې اورو
په پاکستان او افغانستان کې د پرله پسې بمی چاودنو او ځانمرګي حملو نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کو دوه اړخیزه تعلقات نور هم خرابې طرف ته روان دي چې لکبله یې په سیمه کې یو ځل بیا امن او ثبات ته خطرې رامنځته کیږي ماهرین وایي چې دا د سیاسي حکومتونو کمزوري ده چې نشي کولی تعلقاتو ته دوام ورکړي او دا چې دا به په دواړو هیوادونو باندې منفي اقتصادي اثرات وغورځوي په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل اداریه کې دا خبره لیکي چې په کار د دواړو هیوادونو په سیمه کې د استحکام په اړه سوچ وکړي او په یو بل باندې د هیوادونو دننه د ګوتو وهلو د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې د وړاندې نه هم د دې تورونو او بې اعتمادۍ له کبله په تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده او دا به نور هم په سیمه کې امن او امان ته نقصان ورسوي په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبریال مدثر شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې دا د سیاسي حکومتونو ناکامي ده چې تر اوسه پورې په سیمه کې امن قائم نه کړی شو او دغه حکومتونه په خپلو سیکیورټي ادارو باندې هم اثر نه لري
د سیاسي چارواکو دا چې هغه په یو بل باندې الزام لګوي او بل دویمه خبره دا چې کله خلک چې دوی هغه شي نو هغه په ځان باندې څوک انګلیز باندې ملامتي لګوي څوک را باندې لګوي څوک په عیسائی باندې لګوي زه وایم چې که دوی دومره که را که انګلیز او که عیسائی که مضبوط وي په ظاهره باندې دوی د سیاسي چارواکو نه لاندې وي نو دوی دای په لا یو کمزوری دا یوه نښه ده چې دوی نه لاندې وي خو بیا هم دوی وایي چې دا موږ نه تصور دي
ډان ورسپانه لیکي چې په ورستو کې د افغانستان هند او امریکای ترمنځ تعلقاتو ته د ودی ورکولو لپاره هم مرستې زیاتې شوې دي چې لکبلې په پاکستان کې اندېښنې مخې ته راځي او ماهرین وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او که کوم ملک سره هم تعلقات ښه کول غواړي نو باید چې د هغې احترام وکړي شي ورسپانه لیکي چې د څلورو هیوادونو پاکستان افغانستان چین او امریکې له طرفه چې د خبرو اترو کومه پروسه شروع شوې وه هغه هم سرته نه رسیدلې او دا چې د پاکستان افغانستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو په نتیجه کې منفي اثرات پیوزي په اداریه کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې د افغانستان حکومت د هند نه اقتصادي پوځي او سیاسي مرستې غواړي خو د دې خبرې ضرورت دی چې افغانستان او پاکستان یو بل سره مثبت تعلقاتو ته دوام ورکړي په دې حق له د افغانستان د هلو ځلو ماهر طاهر خان وایي چې په یو بل باندې د تورونو له کبله بې اعتمادۍ کې نور هم اضافه کیږي او په نتیجه کې افغانان وجلي کیږي
دلته د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ په داسې حالاتو کې د تعاون او د همکارۍ ډېر زیات ضرورت دی، لیکن د بدقسمتۍ نه دغه کار دا وخت موجود نه دی، بلکې تورونه دواړو غاړو ته چې کله داسې پېښې وشي نو نېغ په نېغه باندې یو بل خلاف تورونه وي. دغې تورونو د بد اعتمادۍ د وجې دواړه هیوادونه د بد اعتمادي منه کوي، بیا چې یو بل سره همکاري وکړي نو همکاري پکار ده. دې هیوادونو یو ځای کېږي داسې نوې خبره نه ده، ځکه چې پاکستان په خپله باندې هم د ځینې ګروپونو د هغې غړی دی، د هغې ممبر دی، او دغه رنګ ګروپونه کو جوړیږي. البته د هغوی دین دا یو پیغام نه وي یو بل هیواد ته چې هغوی یو ځای شوي دي. دې حالاتو به خامخا په افغانستان پاکستان کې بې ثباتي وي، امنیت نه وي، سیمه به د هغې بالکل اثرات کوي. سل هدف هغه افغان دی، باید چې دا افغانان نور د وجرو نه دا خلک لاس واخلي.
یاد دي وي چې په ورستو کې په افغانستان او پاکستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده، چې له کبله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ په منفي اغیز کې هم زیاتوالی راغلی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د 9 تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هېروئ.